په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې ده. خپرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خپرونې په راپورونو کې اوري چې امریکا وایي پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی. د دې راپور جزئیات په همدې خپرونې کې اوریدلی سي. د افغانستان حکومت هم د امریکا د دې راپور هرکلی کړی دی. په پیل کې له فرشتې جلال زینه خبرونه اوري.
د افغانستان د امروختي وزارت وایي په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر پر 10000 واوښت. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته بنن په افغانستان کې د وروستیو دریو میاشتو پر وضعیت راپور وړاندې سي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د داعش د نوي مشر په اړه د معلوماتو په بدل کې 10 میلیونه امریکایي ډالر جایزه ورکوي. پوره خبر نو واورې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 10015 ته رسیدلی دی. د دې وزارت ویان نن په کابل کې رسنیو ته ویلي چې په وروستي وشواروس کې 1015 مشکوک کسان معاینه کړي او په هغوی کې 416 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویلي په یوه شواروس کې د کورونا وایروس له کبله 16 تنه مړه شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مکررن له خلکو غواړي چې په خپل کورونو کې پاتې سي، له نورو خلکو دي ځان لري وساتي او لاسونه دي مکررن مینځي او ماسکونه دي اغوندي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش په نن د افغانستان په اړه خپل درې میاشتنی راپور د امنیت شورا غونډې ته وړاندې کړی. د راپور متن تېره اونۍ له رسنیو سره شریک سو. په راپور کې په وروستیو دریو میاشتو کې د سیاسي پرمختګونو، د کورونا وایروس، د ټولنیز، صحي او اقتصادي اغېز په اړه روان وخت کې د اقتصادي ودې او د افغانانو د بشري حقونو د څرنګوالي جاج اخیستل شوی دی. انټونیو ګوترش د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي موافقه چې د مې په 12مه وشوه ستایلې ده او د سیاسي بنبست پای ته رسیدو لپاره یو ضروري ګام یې بللی ده. ګوترش په راپور کې لیکلي چې د کورونا وایروس وبا د افغانستان اقتصادي ودې ته تاوان رسولی او حتی د سولې هڅې تر اغېز لاندې کړې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي په افغانستان کې د انسانانو بشري او حقوقي وضعیت د سخت اندېښنې وړ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د حقانی شبکې تیر کال په افغانستان کې پر ولسي خلکو، د نړیوالې ټولنې د بیلابیلو ادارو پر کارکوونکو او دولتي چارواکو حملې زیاتې کړي. په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت راپور پرون خپور شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د تروریزم پر ضد مبارزې د هماهنګۍ د ادارې مشر په واشنگټن کې رسنیو ته ویلي دي چې د دوی موقف پټ نه دی او دوی له طالبانو غواړي چې خپل تعهد پر ځای کړي او له القاعده او بلې هرې تروریستي ډلې سره چې د امریکا ګټو ته تاوان پېښولی سي اړیکې وشلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې ویل شوي چې متحدو ایالاتو له طالبانو سره د سولې موافقه کړې ترڅو هغوی په افغانستان کې له هغو تروریستي ډلو سره مبارزه وکړي چې بیا امریکا ته تهدید پېښولی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې هغه چاته بچی د داعش د مشر امیر محمد د داعش د ډلې د مشر امیر محمد عبدالرحمن المولا په اړه معلومات ورکړي 10 میلیونه امریکایي ډالر جایزه ورکړي. د داعش د ډلې بنسټ ایښودونکی ابوبکر البغدادي تیر کال په سوریه کې د امریکا د کومندو ځواکونو په خاصو عملیاتو کې ووژل سو. د بغدادي تر مرګ وروسته المولا د هغه پر ځای د داعش مشر ټاکل سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ابتدا کې د المولا پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه شوه، خو کله چې هغه د بغدادي پر ځای وټاکل سو د امریکا حکومت هم جایزه دوه چنده کړه. المولا په عراق کې د میشتو یزیدیانو پر ضد فتواګانی ورکړي چې د ملګرو ملتونو سازمان یې د یوې مذهبي لژکۍ قتل عام ګڼي. د پاکستان نړیوال هوایی شرکت پی آی ای ویلي چې 150 هغه پیلوټان به چې په تازه څېړنه کې څرګند شوي چې د پیلوټۍ اسناد مشکوک دي لا پروازه منه کړي. دا شرکت ټول 416 پیلوټان لري. د پاکستان د هوایی چلن وزیر غلام سرور خان نن د پی آی ای شرکت د وی الوتکې د سقوط په اړه د څېړنو راپور ته پاکستان مرکزی پارلمان ته وړاندې کړ. د پاکستان د هوایی چلن وزیر د الوتکې د سقوط په اړه پارلمان ته وویل
پایلټ او کو پایلټ فوکس نه دي.
دا وایي چې پیلوټ او د هغه مرستیال د پرواز په وخت کې متمرکز نو او فکر یې د کورونا وایروس ویرې نیولی و. د هغوی د کورنیو غړي په کورونا وایروس اخته شوي وو او هغوی یوازې پر کورونا خبرې کولې. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت یو مسافر لونکی ایربس الوتکه د می میاشتې په 22مه نیټه په کراچی کې راوغورځېده چې له 9 کسانو چې پکې سپاره وو 9 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د هوایی چلند وزیر نن د دغه هیواد مرکزی پارلمان ته وویل چې هغه اسناد او شواهد چې مخکې راټول شوي او نه وو تعویض شوي داسې څرګندوي چې د دغې الوتکې د سقوط دلیل د پیلوټ او د هغه د مرستیال پیلوټ بې پروایي وه. او د فرانسې حکومت نن ټولو سیلانیانو ته اجازه ورکړه چې په پاریس کې د ایفل برج لیدو ته ورسي. د فرانسې حکومت له تقریبا 3 میاشتو راهیسې د کرونا ویروس د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د سیلانیانو پر ورتګ بندیز لګولی وو، خو له نن څخه سیلانیانو ته اجازه ورکړ سوي چې د ایفل برج د لیدو لپاره سیمې ته ورسي. البته سیلانیان اجازه نه لري چې په لفټ کې د برج سر ته وخیژي، خلک مجبور دي چې په زینو پورته سي. فرانسوي چارواکو دا کار د دې لپاره کړی چې د خلکو د ګڼې ګوڼې مخنیوی وسي او هغه فاصله چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره مهمه ده وساتل سي. خو رپورټونه وایي چې د جولای له لومړۍ نیټې څخه به په لفټونو کې هم خلکو ته د ختو او د راښته کېدو اجازه ورکړسي.
تاسو آزادي رادیو ته وژیست. امریکا وایي چې پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي
د دوی دا سرګندونه موږ ته امیدوارونکي دي او هیله لرو چې دا په عمل کې تطبیق او د سولې په راوستلو کې اغیزمن وي.
دا هم ورته چې روغتیا وزارت د مصنوعي تنفس د دستګاو تازه فهرست خپور کړی دا وروسته تر هغې چې د دغو دستګاو د قاچاق په اړه په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شول. د هلمند ځینې اوسیدونکي وایي چې د دې ولایت غنم ګاونډي پاکستان ته قاچاق کیږي.
که چیرې اوس هم دغه سیال وي دغه غنم وړل کیږي ګاونډیو هیوادونو ته، نو د کال په وروستیو کې به موږ له سخت ناورین سره مخامخ شو. دلته به د غنمو کمښت زیات شي.
د نورستان اوسیدونکو وایي چې د دوی د محلي موسیقي خوندیتوب ته پام نه دی سوی.
بهرنی خلک راشي په نورستان کې چې ملي پروګرام شوی دی، دلته د نورستان رسم رواج دغه زمونږ موسیقي وګوري.
د بهرنی موضوعات کوي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې پروند کورونا وایرس تر ټولو زیات مثبت پیښه ثبت شوی. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې خبريږي. د هر ماشوم لپاره او کور کلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزارت وایي پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی او هغه ډول چې تمه کېده له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې اقدام نه دی کړی. خو دغه وزارت په خپل کلنی راپور کې دا هم ویلي چې پاکستان د افغان سولې په برخه کې مهم ګامونه اخیستي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې که څه هم پاکستان افغانستان ته د سولې په برخه کې ډاډ ورکړي، خو باید عملي اقدامات وکړي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې تازه خپل کلنی راپور خپور کړ. په دغه راپور کې راغلي چې پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره خوندي پټنځایونه لري او دا د دې لامل کېږي چې په نورو هیوادونو ترې ترهګر حملې او بریتونه وکړي. امریکا پاکستان تورنوي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې څنګه چې تمه کېده اقدام نه دی کړی، خو د افغان سولې په اړه یې د دغه هیواد د همکارۍ ستاینه کړې ده. خو دا چې پاکستان تر دې دمه په عمل کې له افغانستان سره خپله همکاري ثابته کړې او کنه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان باید د سولې اړوند خپل نیت په عمل کې ثابت کړي. د دغه وزارت ویان ګران هیواد د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د وی خبری ناست پر مهال د ازادي رادیو د پښتنې په جواب کې وویل
وی هر از آمادگی خو خودله چې د سولې د بهیر پر واستلو او عملی کولو کې به خپل اړخ همکاري وکړي. د دوی دا سرګندونه موږ ته امیدوارونکي دي او هیله لرو چې دا په عمل کې تطبیق او د سولې پر واستلو کې اغیزمن وي.
د متحده ایالاتونو په دغه راپور کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په حواله راغلی چې په تیر 2019 میلادي کال کې د جنوري لومړۍ نیټه تر د سپتمبر د درشم پورې په ټول افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو له امله 1,413 ملکی وګړي وزل سوي او 4,955 نور ټپیان سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالبانو د حقانی شبکې په مټ په 2019 کال کې تروریستي بریدونه زیات کړي، د پوځیانو تر څنګ ملکیان هم په نښه کړي دي، خو طالبان بیا دا راپور ردوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د تیر په پرتله جګړه راکمه کړې او یوازې هلته بریدونه کوي چې پر دوی د امریکایي ځواکونو په ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو لولوري عملیات کیږي. بلخوا د بهرنیو چارو وزارت یو شمېر پخواني چارواکي په دې باور دي چې د افغانستان په اړه د پاکستان رول تر ټولو اغیزمن تمامېدای سي. د دغه وزارت پخوانی سیاسي مرستیال جاوید لودین پر باور دی چې پاکستان د امریکا د دریز لپاره غواړي همکاري وکړي.
د دې جاسې رسیدلې دا به د پاکستان لمرسته ناممکن نه ده، خو یو وزارت باید راسي هغه د پاکستان مرسته د افغانستان د حکومت له هڅو تلاشونو سره یو خبره ده او د پاکستان مرسته د امریکا له حکومت سره بل خبره ده. په دې شک نسته چې بل اخره سوله د افغانستان سوله ده او کچیرته سوله رامنځته کیږي افغانستان به نه ګټه کوي.
خغلی لودین وایي د پاکستان له همکارۍ پرته د افغان سولې بهیر هم نتیجه نسی ورکولای. په ورته وخت کې په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیره شکریا بارکزی بیا وایي تر څو چې د نړیوالو لوري پر پاکستان فشار وارد نسی، دوی به د افغان سولې اړوند عملی ګامونه پورته نه کړي.
افغانستان دولت په کار ده چې سربیره پر دې چې نور هیوادونه سره لابي وکړي او مخصوصا هغه هیوادونه چې د پاکستان د منفي سیاست تر اغیز لاندې راغلی او ورته په مستقیم ډول باندې تاوان رسیدلی، سازمان امنیت شورای ملل متحد هم خپل شکایت وړاندې کی د پاکستان نه او وغواړي چې اقتصادي تحریم پرې راشي، تخنیکي مرسته باید ورسره نشي، د دوی د استخباراتي شبکو سره باید مقاطعه وشي.
میرمن بارکزی وایي پاکستان تر دې دمه د تمې خلاف عمل کړی او ان هغه طالبانو چې سولې ته هجره کړی و بندیان کړي دي او یا هم پرې فشار راوستلی چې په خبره یې یاد هیواد باید نور له دغه ډول دوګونی سیاست لاس واخلي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
افغانستان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2019 نه د کال د تروریزم په برخه کې د خبرسیوی راپور هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور چې د چهارشنبې په ورځ خپور سو په مرکزی او جنوبی آسیا کې د داعش ډلې ماتولو په برخه کې افغانستان د نړیوال ائتلاف یوازنی متحد هیواد بلل سوی دی. په دې راپور کې راغلی چې طالبانو په 2019 نه د کال کې خپلې تروریستي حملې زیاتې کړې او د داعش حملو هم پر ملکیانو په ځانګړې توګه مذهبي اقلیتونو دوام کړی دی. ملالی بشیر او په اړه نور تفصیل.
افغان حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته هغه راپور هرکلی کړی چې وایي افغانستان د نړیوال ائتلاف یوازینی متحد هیواد دی چې په مرکزی او جنوبی آسیا کې داعش ته ماتې ورکړې ده. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د پنځشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. دا وروسته له هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم په اړه د 2019 کال راپور پرون د چهارشنبې په ورځ خپور سو. په دې راپور کې ویل سوي چې طالبانو حقانی شبکې او نورو اړوندو ډلو په 2019 کال کې په تروریستي حملو کې ملکیان، حکومتي چارواکي او د نړیوالې ټولنې غړي په نقشه کړي او پر ملکیانو په ځانګړې توګه پر مذهبي اقلیتونو د داعش ډلې د جګړه مارانو حملو هم دوام کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2019 کال په راپور کې د تروریزم په اړه په ځانګړې توګه د طالبانو او القاعده شبکې حملو ته اشاره شوې او د دغو حملو په نتیجه کې د تلفاتو ارقام راغلي. په راپور کې راغلي چې د داعش جګړه ماران له القاعده شبکې سره اړوند عناصر او د حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو غړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ لسیمو پر افغانستان له حملو استفاده کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم پر ضد چارو هماهنګ کوونکي ناتن سیلز پرون د چهارشنبې په ورځ د 2019 کال د راپور د اعلان پر مهال په واشنگټن کې داسې وویل: داعش تغییر کړی. موږ په داعش کې د تغییر د دوام شاهد یو چې له یوې داسې ډلې چې د یوه ځایي قلمرو د کنټرول په هڅه کې وه، اوس یوه شبکه ده، یوه نړیواله شبکه چې د نړۍ هرې لویې وچې ته یې ځان رسولی دی. په دې راپور کې د بیلګې په توګه د 2019 کال د اګست 12 ځانمرګې برید ته اشاره شوې چې داعش په کابل کې د واده پر یوه سالون وکړه او په نتیجه کې 80 کسان وژل او تر 140 زیات ټپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2019 کال د تروریزم په اړه د راپور پر اساس د داعش ډلې پر ضد د سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ په برخه کې افغانستان د نړیوال ائتلاف غړیتوب لري. په مې میاشت کې ولسمشر محمد اشرف غنی توافق وکړ چې د پاکستان او امریکا په یوه درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي او نه یوازې د امنیت بلکې د اقتصادي ودې او سیمه ییز اتصال په برخه کې هم خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د روغتیا وزارت د مصنوعي تنفس د دستګاو یو تازه فهرست خپور کړی دی. دغه وزارت مسؤلان وایي چې د ځینو هیوادونو په مستقیم ډول له روغتونونو سره د تنفس د مصنوعي دستګاو مرسته کړې، نو له دې کبله ځینې دستګاوې له دغه وزارت سره ثبت نه دي. دغه وزارت ډاډ ورکوي چې د ځینو هیوادونو لخوا د روغتونونو سره مرسته سوې دستګاوې په مرکز د ولایتونو کې موجودې دي. دا په اصل کې ده چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 1500 واوښت. رحمت الله افغان او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د هغه تور د سپیناوي په لټه کې دی چې د پژواک خبری آژانس له لوري ور باندې پورې سوی. دغه وزارت تازه د هغو 450 د تنفس د مصنوعي دستګاوو نوم لړ خپور کړ چې د کووید-19 ناروغۍ د درملنې لپاره د ځینو هیوادونو له لوري له افغانستان سره مرسته سوې وي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ام اړیکو مسؤول سید جامع د دغه فهرست د خبراوي هدف داسې بیان کړ: دا نوملار د دې لپاره خبريږي چې پژواک خبری آژانس مخکې ویلي وو دغه دستګاوی پاکستان ته قاچاق سوي. خود عام روغتیا وزارت سرپرست له لارښوونې سره سم روغتیایي مسؤلینو دستګاوی د مسلسلو شمیرو له مخې تشخیص کړي او لیست یې ولیږي چې دستګاوی موجود دي. له دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت یو لیست خپور کړی و چې مرسته سوې د مصنوعي تنفس او درس دستګاوې ورکې ذکر سوې وي، خو په اوسني لیست کې 18 نورې ور اضافه سوې. خو ښاغلی جامع وایي چې د قطري الغرافه مرستندویه بنسټ په ګډون یو شمېر هیوادونو په مستقیم ډول د ولایتونو له روغتونونو سره د دغو دستګاوو مرسته کړې چې له وزارت سره ثبت نه وي. له دې وړاندې د پژواک خبری آژانس راپور ورکړی و چې د دغه راپور د اطلاعاتو په اساس 2 د مصنوعي تنفس دستګاوې پاکستان ته قاچاق سوي. که څه هم اوس د دغه آژانس مسؤول دانشکړو خیل د دغه لیست له خپراوي هرکلی کوي، خو ټینګار یې دا دی چې دغه لیست بشپړ نه دی.
دغه نوی کوم لیست چې دوی اعلان کړی یا یې لري، موږ داسې نور اسناد لرو چې هغه به موږ په خپلو ګزارشونو کې خپاره کړو چې ځینو مرستې د ونټرنټونو د عامې روغتیا وزارت سره سوي چې متاسفانه هغه اوس په دې لیست کې نه لیدل کېږي.
ښاغلی کډوخیل زیاتوي په دې برخه کې د دوی څېړنې روانې دي او د تنفس د مصنوعي دستګاوو په برخه کې به له خلکو سره کره معلومات شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم افغانستان ورځ تر بلې د کرونا وایرس د خپرېدو له ګواښ سره مخ دی او هره ورځ د ناروغانو کچه لوړیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د پنجشنبې تر ورځې په هیواد کې د کرونا وایرس د مثبتو پېښو شمېر 1015 تنو ته ورسېد. دغه وزارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا 1015 مشکوک سمپلونه ټیسټ سوي دي چې له جملې 416 مثبت وو. د دغه وزارت د شمېرو له مخې په همدې موده کې 6 د کرونا له امله مړه سوي او 315 نور ترې رغېدلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور ریاست پاکستان ته د تنفس د مصنوعي دستګاوو د قاچاق د هر اړخیزې څېړنې لپاره یوه کمیټه په دنده ګمارلې. د ولسمشر له دفتره په خبره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د اقتصاد عالي شورا په ناسته کې په دغه کمیټه کې د څېړنو لپاره د چارو د ادارې، د بازرس ادارې، د څېړنو عالي ادارې او لوی څرنوالي غړي توظیف کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کته بلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړئ.
د هلمند اوسیدونکو دا کوي چې د دې ولایت غنم گاونډي هیواد پاکستان ته قاچاقیږي. د هلمند اوسیدونکو وایي که پاکستان ته د غنمو د قاچاق بهیر دغه روان وي، لرې به نه وي چې د دې ولایت اوسیدونکو له لوږې سره مخامخ سي. د هلمند چارواکي وایي چې دوی هم د قاچاق په اړه خبر دي، خو په دې اړه تحقیق کوي. الیاس دایی او نور تفصیل.
په کروندو کې د بیلابیلو مرضونو له امله د غنمو حاصلات ډیر زیات رقم شوي دي، خو په بازار کې د غنمو لژوالی او په ورته وخت کې لوړ قیمت د هلمند اوسیدونکو اندېښمن کړی دي. دوی دا کوي چې هر کال د غنمو د حاصلاتو پر مهال په ټنونو پاکستان ته قاچاق او هلته ذخیره کیږي. کله چې د غنمو فصل تیر سي بیرته بازار ته راوړي او په لوړ قیمت پر خلکو پلوري.
که چیرې اوس هم دغه سیال وي دغه غنم وړل کیږي ګاونډیو هیوادونو ته، نو د کال په وروستیو کې به موږ له سخت ناورین سره مخامخ سو. دلته به د غنمو کمښت زیات سي، او بله دا چې همدغه غنم چې کله ګاونډیو ته اوس وړل کیږي هیوادونو ته، بیرته پر موږ باندې په دوه چنده قیمت باندې پر موږ باندې بیرته خرڅوي. نو ښه خبره دا ده چې دولت ته د دې مخه ونیسي.
د هلمند کرهنې او مالدارۍ د ریاست مسؤلین وایي که څه هم سږ کال د مرضونو سره سره په دې ولایت کې 343 ټنه غنم تولید شوي دي، د قاچاق په اړه دوی ته کره اسناد او شواهد نه دي رسېدلي. په لشکرګاه کې د غنمو د منډوي یو تن سوداګر زرغون خان وایي ځینې واړه او لوی سوداګر د ولایتونو په نوم غنم پاکستان ته وړي او د سپین بولدک د لارې بلوچستان ته ځي او هلته وړ کیږي، وروسته په لوړ قیمت د هیواد په بازارونو کې پلورل کیږي.
د هلمند ولایت څخه غنم اکثره د قاچاقي لارو څخه په قاچاقي شکل باندې د پاکستان هیواد ته ځي، او په کوس محل کې چې غنم د تقریبا د حاصلاتو وخت دی، په بازار کې د غنمو بیه 1.5 افغانۍ حال ده چې په تیر کال کې په دې موسم کې د غنمو بیه 70 افغانۍ وه. کچیري حکومت د دې مخه ونیسي، د دغه قاچاقي لارو څخه مخنیوي ونه کی چې د هلمند غنم پاکستان هیواد ته ځي، نو د کال په وروستي ورځو کې به د هیواد خلک خصوصا د هلمند خلک د ډیر اقتصادي بحران سره مخ سي، او فکر کوم چې د دې غنمو قیامت به بیا هم تر 300 افغانۍ او تر 250 افغانۍ خامخا رسیږي.
د هلمند چارواکي هم د غنمو د قاچاق خبر نه ردوي، خو وايي په دې اړه چې آیا د نور ولایتونو ته ځي او که ګاونډیو هیوادونو ته قاچاقیږي، د دوی په لټنې روان دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د غموټرانو په اړه د پلټین د پاره هټا کلڅو دي چې په غنم بار د هلمند څخه وزي.
غنم خو مخکې د سیو پروګرامو چې چون قرنټین شو او بیا د بهرنی وادونو نه دوړو راتګم بند شو، نو د دې په خاطر منګم د هلمندي ولسونو د پاره په خاطر مسولیت درلود دوی غنم د غنم وړل قچاقم بند کړو. مګم اوس بیا چې کله زمنګ زمیندارو هغه ورځ ماته راغله زمیندارانو او بیا زراعت رئیس صاحب سره خبرې وکړې، منګه شو شکر الحمدلله سکل ډیر خپران پریمان غنم لرو، دې په خاطر چې زمنګ د زمیندارانو هم اقتصادي ګټه وکیتنه، نو دوی ته اجازه ورکړه نور قچاق نه دی په خپل کول شي چې ولایت ته انتقال کې هو بهرنی او د ایوادونو ته بند.
د هلمند څخه د غنمو د قچاق په اړه خبرونه په داسې حال کې تاو دي چې سږ کال د کرهنې د رسالت معلوماتو مخې د مرزونو او بیلابیلو آفتونو په خاطر ډیر سره حاصلات کم شوي دي، او امکان لري دا مسله د غنمو په قیمتونو هم بد اغیزه وکړي. محمد الیاس تای، د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د تیرې یوې ورځې په اوږدو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو تر ټولو لوړ شمیر ثبت کړ. په امریکا کې له اپریل میاشتې راهیسې دا تر ټولو لوړ شمیر دی چې ثبت شوی، او چارواکو په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
امریکایي چارواکو د جون د میاشتې په 24مه نیټه په دې هیواد کې 24,000 د کورونا نوي مثبتې پیښې ثبت کړې. دا شمېر وروسته له ثبت سوی چې په دې هیواد کې د یاد ویروس د ازموینو شمېر ډېر سو، خو چارواکي په دې خاطر اندېښمن دي چې د شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو ګراف په ټیټېدو و. دغه راز په ځینو هغو ایالتونو او سیمو کې چې په ورځني ډول د ویروس د خورېدو ګراف راټیټ سوی و، د دې ناروغۍ د بیا راپورته کېدو ښکاره نښې ولیدل سوې. د ټکساس ایالت والی پر خلکو ټینګار کړی چې د دې ویروس د خپرېدو له کبله پر کور پاتاسي او د غرز د اریزونا او لیبیا د ماسک پر اغوستل چنګر کړی دی. ټکساس د می پر لمړی نیټه د محدودیتونو لری کېدل پیل کړل، خو اوس په تیرو دوه اونیو کې د بسترسو ناروغانو شمیر دوه برابر او د کرونا وایرس د نوي سبڅو کسانو شمیر درې برابر لوړ شوی دی. د ټکساس والی ګریک ابوت وای شایي نوي سیمه ایزو محدودیتونو ته اړتیا وي څو په روغتونونو کې کافي ځای خوندې سي. په کالیفورنیا ایالت کې د جون پر څلور ویشتمه د کرونا وایرس باندې وزر نوي پېښې ثبت شوې. د شمیرې د یادې نیټې په څلور ویشتو ساعتونو کې ثبت شوې دي. په فلوریدا کې بیا په تیره یوه ورځ کې 5500 کسان په دې ناروغۍ اخته شول چې دا د تیر اونۍ په پرتله په دې ایالت کې 25% لوړوالی شي. تر ډېره د امریکا متحده ایالاتو په جنوبي او لویدیځو برخو کې د کرونا وایرس نوي شمیرې ثبت شوې دي، خو په نیویارک او نیوجرسي کې چې په لومړي سر کې تر ټولو ډېر کرونا وځپل، اوس د نوي پېښو کمی پکې لیدل کېږي. د نیویارک، نیوجرسي او کنیکټیکټ والیانو د امریکا په جنوبي او لویدیځو برخو کې د کووېډ 19 ناروغۍ د خورېدو وروسته د اندېښنې په ترڅ کې د همدې سیمو په شمول د نهو ایالتونو مسافرو ته سپارښتنه وکړه چې د دوی ایالتونو ته په رسېدو سره باید څوار لسرځنی قرنټین تیر کړي. روغتیایي چارواکو دغه راز ویلي چې د دوی اسناد ښیي په هغو ایالتونو کې چې بارونه، مغازې او رستورانتونه پکې بیرته پرانستل شول، تر ډېره په دې ویروس د ځوانانو د اخته کېدو شمیر لوړ دی. د امریکا په ټکزاس ایالت کې دغه وضعیت د دې سبب شو چې اپل کمپنۍ په هاستن کې خپل اوه پلورنځي وتړي. تر دې وړاندې د کمپنۍ په اریزونا او دریو نورو ایالتونو کې یوولس پلورنځي د همدې ویروس له کبله تړلي وو. اپل کمپنۍ په مارچ میاشت کې په امریکا کې خپل ټول پلورنځي بند کړي وو، خو له تیرې میاشتې راهیسې په تدریج بیرته پرانستي وو. د غرز د جون پر څلورویشتمه په نیویارک کې ماراتون یا د اوږدې ځغاستې لوبه لغوه شوه، ځکه د لوبې تنظیمونکي او چارواکي وایي دا کار به شایي ډېر خطرناک وي. دغه لوبه د نومبر لومړۍ نیټې ته په پام کې نیول شوې وه. کووېډ 19 ناروغي چې له کرونا وایرس څخه پیدا کېږي تر اوسه په امریکا متحده ایالاتو کې 1,60,000 کسان وژل دي، او دا په ټوله نړۍ کې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو تر ټولو لوړه شمېره ده. په همدې هېواد کې تر 2,300,000 ډېر کسان په دې وایرس اخته شوي دي. کرونا وایرس په ټوله نړۍ کې څه باندې 4,80,000 کسان مړه کړي او 9,300,000 کسان پرې اخته شوي دي. دا شمېرې جانز هاپکنز پوهنتون وړاندې کړې دي.
د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدل سي د هر ماشوم لپاره او کور کړي، خو اوس یو بل په زړه پورې موضوع راخلو. په بریتانیا کې د اول وار لپاره داسې الوتکه جوړه شوه چې هیڅ مضر ګاز نه تولیدوي. دغه الوتکه به چې په بیټري او هایدروجن چلیږي له راتلونکي کال هوایي شرکتونو ته وسپارل سي. تفصیل له اسمت څاروان.
د لومړي ځل لپاره په برېښنا او هایدروجن چلیدونکي تجاري الوتکه په بریتانیا کې جوړه شوه. د الوتکه چې د چاپریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره جوړه شوې د بیدفورد شایر له کرانفیلد هوایي ډګر والوته. د بریتانیا حکومت وایي که دا ډول الوتکې د اوسنیو هغو ځای ونیسي نو د چاپریال د ککړتیا له مخنیوي سره به ډېره مرسته وشي. ویل کېږي چې تر بلې هرې وسیلې الوتکې زیات مضر ګازونه تولیدوي چې د چاپریال د ککړتیا سبب کېږي، خو حاضر دمه د دغو الوتکو په برخه کې لوی ستونزه دا ده چې غټیا او درنې بیټرۍ غواړي او له بلې خوا اوږد مزل نشي کولی ځکه چې د بیټرۍ چارج خلاصي شي. په همدې حال کې په بریتانیا کې د دې نوې الوتکې چې های فلیور نومیږي جوړونکو هڅه کړې چې له یوه نوي هایدروجنی پینل څخه کار واخلي چې له یوې خوا د هغه له کبله الوتکه اوږد مزل کولی شي او له بلې خوا د بیټرۍ چارج ژر نه خلاصي شي. ټاکل شوی دی چې دا الوتکې د اوس وخت لپاره له لاس تر شل چوکۍ یا سیټونه ولري، خو په پام کې ده چې تر 2030 پورې د چوکیو شمیر له 500 تر 100 پورې زیات کړل شي. د های فیر د 200 چوکیو الوتکه به چې تر 2040 میلادي کال پورې جوړیږي په یو وار تر 5500 کیلومتره مزل کولی شي. د دې الوتکې تازه ماډل چې په بریتانیا کې تجربوي الوتنه وکړه 400 کیلومتره مزل وکړ، خو جوړونکي وایي چې ژر به د دغو الوتکو مزل تر 1550 کیلومترو پورې ورسولی شي. تولیدونکي همداراز وایي چې راتلونکی کال به د الوتکې تجارتي استفادې ته وړاندې کړي.
ستاسو له پیغامونو
الله رحمت خواهد تاو سر خبره کنم پر اواز دادی که حکومت مرسر مرسته و که از مرسر کومک و که ویسی پا گریش که گمرک فیو کرده دی غمم را تا محصولی داخل پا افغانستان که در غمم و محصول شروع کرده پا در طول تاریخ که پر ویس پا افغانستان که غمم پا داخل که ندی محصول سوی ویس دا افغانستان حکومت مرسر پا گریش که گمرک فیو کرده دی کندار تا که ویسی خلق دی مرغنم را سو ویس دی دل تا غمم محصولی بسته و سلام
نومه حامد ورورا سلام مسلمان چلا ورورا ته خدای په لحاظ څور څور دی ورورا دا ځابل ولایت کې دا په ځای جوړ کړی بده نو ورک سره بس په مټرانو ټکونه چې ورورا بارانو ګر سره ګر د مټرانو درولې والا چې الله وروخه دې باندې خبرې کوي انځو یې کوي زره وانه د سواختي یو زره وانه د سواختي درته غاړي زور درته غاړي والا ته وایي دې کوي دې مولي دې څو سره نه کوي ورورا موږ دا غاړي دې آزادۍ دې دی الله تعالی غاړو سلام دی ما
روحانی د هلمند ولایت دا مرکز لشکرګاه څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم چې خدای جل جلاله دې وکړي چې پر مسؤولو چارواکو پورې ورسوي. په هلمند کې فارغین لرو د محصولې تر کچې کله چې د مرکز څخه یو څو بسونه تراشي نو دا بسونه هغو اشخاصو ته ورکول کېږي چې واستول دي. نو د هلمند اصلاحي ادارې په فساد ککړ دي او هغه اشخاص ګماري چې یا کوم واستول لري یا یې څنګه روپو په بدل کې هغه بس پیسې خرڅې. نو تاسو څخه هیله او ارزو مې ده چې پر مسؤولو چارواکو پورې از ما سره مرسته مننه وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ورېدونکو له همدغو پیغامونو سره په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتي جلالزی څخه خبرې.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت نن ویلي په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر دیش زره یو سلو پنځه او یا تر رسیدلې دی. د دې وزارت ویاندی نن خبریالان ته ویلي دي چې په یو شواروس کې یو زره یو سلو پنځه او یا کسان ماینه کړي او موندل شوی ده چې څلور سو شپېته تنه مثبتې پیښې په یو شواروس کې نوي ثبت شوي دي. د امنیت روغتیا وزارت وایي په څلورشتو ساعتونو کې لږ تر لږه شپږ دېرش تنه د کورونا په ویروس مرسوی دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په نن د افغانستان په اړه خپل درې میاشتنی راپور د امنیت شورا غونډې ته وړاندې کړی. د راپور متن تیر اونۍ له رسنیو سره شریک شو. په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې په افغانستان کې د انسانانو بشري او حقوقي وضعیت د سخت اندېښنې وړ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د حقانی شبکې تیر کال په افغانستان کې پر ولسی خلکو د نړیوالې ټولنې د بیلابیلو ادارو پر کارکوونکو او دولتي چارواکو حملې زیاتې کړې وې. د بهرنیو چارو وزارت راپور پرون خپور شوی او په راپور کې ویل شوي چې متحدو ایالاتو له طالبانو سره د سولې موافقه کړې تر څو هغوی په افغانستان کې له تروریستي ډلو سره چې د امریکا امنیت ته هم ګواښ پېښولی سي مبارزه وکړي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې هغه چاته به چې د داعش د مشر امیر محمد عبدالرحمن المولا په اړه معلومات ورکړي لس میلیون امریکایي ډالر جایزه ورکړي. د داعش د ډلې بنسټ ایښودونکی ابوبکر البغدادي تیر کال په سوریه کې د امریکا د کومندو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ووژل سو. تر بغدادي وروسته المولا د هغه پر ځای باندې ټاکل سوی دی. او د کوسوا صدر اعظم عبدالله هوتی د سربیا له ولسمشر الکساندر ووچیچ سره خبرې چې باید په واشنگتن کې سوي وای لغوه کړي. دواړو خواوو باید د جون په وشتمه په سپینه ماڼۍ کې سره کتلی وای. خود کوسوا صدر اعظم پرون ویلي چې دی په خپل هیواد کې مسالې لري چې باید یې حل کړي، نو له دې کبله واشنگتن ته سفر نه کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو ووري تفصيلي د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستل سي ازادي رادیو دات کام. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې خبريږي. د هر ماشوم لپاره او کور کلی خوترغه مخ کې اوري چې د نورستان ځینې اوسیدونکو وایي چې د خپل مشرانو له مخالفت سره سره د غرونو لمنو ته ځي او د خپل تندې خړوبولو په هدف سیمه ایز موسیقي ژغوي. دوی په دې کار سره غواړي چې خپل پخوانی موسیقي ژوندۍ وساتي. روح الله انوري دی ولایت تللی او دغه راپور یې برابر کړی دی.
کبا 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 کبا
دا د نورستان اصلي موسیقي ده. څو تنه ځوانان له کانتیوا درې مرکز پارون ته راغلي. د پارون څپان د سیند په خوا کې د نخترو د دنګو ونو سیوري ته په شین بخملین چمن ناستي او په خپلو لاسونو د موسیقي جوړې کړي نورستاني الی غږوي. ویوای د موسیقي د غربي او برېښنايي الو پر ځای زکه په خپل لاس جوړې شوی نورستاني علي غغوي چې ورسره خپل موسیقي او فرهنګ ژوندۍ وساتي. عبد الصمد او قریب الله وای
زمونږ نیکونو نه پرسمو راوځ مونږ ته پاتې شوی. مونږ هم پارکونو کې سایلونو کې وادونو کې اختر کې هم دغه پروګرام مونږ هم کوو. مونږ کلی نه بهر یا کلی کې چې کوم وادونو کې مونږ پروګرام لرو هلته خالیګا زید مونږ وزو د شیزې هلته پناه علما هلته وانوري هماغه ځایونو نه پناهګي کول د خپل محفل کوو.
زمونږ مشران ډیر سغدریز خلک دی وخت موقع نه ورکی چې دا کارونه وکي. خو پټ پټ مونږ ځوانان تدکو دعوت ورکو هغه خپل راضي دي محفل کې ځان مونږ سره شامل.
څومره چې موسیقي ګرمېږي ورسره ځوانانو جذبي راپارېږي او میدان ته د نڅا د پاره رادانګي. د دوی په خبره چې نورستان د ملي پارک او د ژویو د ساتنې د پاره د خوندي سیمې په نوم ونومول شو، خو ګیله له دې کوي چې تر اوسه یې د موسیقي او فرهنګ ژوندي ساتلو د پاره کوم کار نه دی شوی او باید چې د سیمه ییزې موسیقي د غوړېدا لپاره یې هم زیات کار وشي. عبدالصمد وای
من غواړو چې دغه دولت موږ سره همکاري وکړي. موږ د برابر امکانات برابر بهرنی خلک راشي په نورستان کې چې ملي پارک ګران شوی دی. دلته د نورستان رسم رواج دغه زمونږ موسیقي وګوري.
نورستانی ځوانان هم وی له بهرنی او موسیقي وی د خپل ولایت زکه خوخیږي چې آرام ده او دوی ورسره د خپل ژبې د شیرونو لویلو څخه خوند اخلي. دا منډول ولسوالی وسیدونکو قدرت الله
او د نورستان خلکو د ذهني ارامتیا په موخه یا تفریح لپاره تفریحي برنامه د پاره دوی په خپل مختلفو وختونو کې وای. نورستان موسیقي کاملا فولکلوریک او کاملا سابقه دار موسیقي ده. ټول هغه ځوانان چې مشخص په یو ځای کې راټول شي یو څو مشخص موسیقي او آلاتو سره دغه موسیقي پر مخ
په نورستان کې مسولین هم مني چې د یاد ولایت لرغونی موسیقي ژوندۍ ساتلو او فرهنګي چارو ته کومه ځانګړی توجه نه ده شوی، خو دوی هڅې پیل کړي چې د نورستانیانو لرغونی فرهنګي ارزښتونه او ځانګړي موسیقي خوندي وساتي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل حق ازادي رادیو ته وویل
اطلاعاتو فرهنګ ریاست د موسیقي د غوړېدا او د فرهنګ د غوړېدا لپاره کار کوي او دا موسیقي او د دوی د فرهنګي ارزښتونو بخوندي ساتي. یو هدف پورې لمنځه تللی دي. خو موږ بیرته دې پر غوونه کې ان شاء الله کار کوو. یو وخت به له خیره نورستان بیرته خپل لرغونی تاریخي او کلتوري او فرهنګي ارزښتونه ځان سره خوندي ساتي.
په نورستان کې په داسې حال کې د محلي موسیقي د ساتنې او پالنې لپاره هڅې کیږي چې 13 میاشت افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نورستان د ملي پارک او د ژوو د ساتنې لپاره خوندي ځای اعلان کړ. همدی اعلان نورستانیان هیله من کړي چې ورسره به نورستاني موسیقي او فرهنګ وده وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه کسان چې وړ ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مورې په یو لوښي کې او ګرمۍ چولې وه، هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، لاس ورچولې وه هماغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمره ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي، زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي. هغې نه وروسته یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن امدا موضوع چیرو. په پیل کې